السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې له خبري اعلانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامال طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبري اعلان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي او د ملګرو ملتونو په ټکو د خبري اعلان په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې هم دا پرون وویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبري اعلان نیولي او یا یې وهل تکولي دي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمنی ته انتقالیږي. جرمنی ویلي د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ را وروسته تر 18,600 ډېر افغانان چې له خطر سره مخامخ وو خپل هیواد ته بیولي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالۍ چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو د چمتو کولو ژمنه ورکړې چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلي بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی د ایران په درېو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او نړیوالې اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 21، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14، او جلال آباد آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 40.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې باندې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د خبرو جزئیات یې درکوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د رادار د خرابۍ له کبله هوایي حریم له پاکستانه کنټرولېده.
ټولو پروازونو ته خدمات موږ د ترانسپورټ او چلن وزارت دفاع وړاندې کیږي. داسې نه ده چې د کوم بل هیواد دفاع نه خدمات وړاندې شي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلي اوریدونکو د سر موضوع ده چې کابل نن د اسلام آباد د یو پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی د پاکستان له قبایلي سیمو راغلی تر څو په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره خبري وکړي. دا چې جزئیات څه دي په همدې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان دغه جزئیات له مشال رادیو سره شیبه مخکې شریک کړي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. لکه په کابل کې د پاکستاني جرګې یو غړي سره خبر شوې د واتس اپ د لارې، نو هغه وخت هغه وویل چې دوی په کابل په یو هوټل کې، انټر کانټینینټل هوټل کې دوی ناستي، او اته کسیزه د پاکستاني طالبانو یو پلاوی یو وفد هغه هم هغه هوټل ته د راتلو په حال کې وو، او د جرګې د غړي چې نوم یې نه اخیستل یاد بشي په مرکه کې یا په خبرو کې، هغه دا وویل چې د طالبانو چې کوم حکومت دی د هغې چې کوم داخله وزیر دی سرپرست سراج الدین حقانی، هغه هم پلانو چې په دغه خبرو کې شرکت وکړي. نو دا خو دغه اولنۍ غونډه ده چې کله جرګه سهار کابل ته رسېدلې وه، او څنګه چې تاسو وویل د جرګې یو غړي سره چې کله مونږ خبرې کړې وې شوکت الله خان سره، چې دا د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر هم دی او د باجوړ نه یو قبایلي مشر هم دی، نو د ویلې چې د 500 نه زیات خلک په دغه جرګه کې دي، شخصیات دي پکې. مخکې به دا جرګه محدود وه، د وزیرستان خلک به وو، لیکن اوس پکې شوکت الله خان دا ومنه د خپل هغه د باجوړ دی، او د خیبر ایجنسی پکې هم شاجی ګل افریدی دغه رنګې، د نورو دغه کورمې نه پکې بیا وفاقي وزیر هم دی ساجد حسین توری، هغه هم په دغه دغه جرګه کې دغه برخه ده. جرګه دا وري نسبتا د ډیرو علاقو د جرګه باندې اوس تنقید هم شوی دی، افراسیاب پټک تنقید کړی، هغه وایي چې دغه نظر دی چې دا جرګه حکومت دا خلک نامزد کړي دي او دا به دویات آزاد توګه باندې دغه نظر دی. بهرحال جرګه په داسې حال کې په کابل کې موجود ده چې وړاندې ځینې سرچینو په کابل کې هغوی د پرمختګ خبره کړې وه، دائم ویلو چې خبرې یو سنجیده مرحلې ته داخل شوي دي. نو به ګورو دا غونډه پای ته رسي نو چې څه نتیجې مخې ته راځي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د راتګ حال راکوه. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کتونکو د جرګې په دې ډول یا د خبرو په دې ډول نیوکې هم کړې دي. په دې انتقاد کوونکو کې یو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون دی، له نوموړي سره ګولایاز مرکه کړې ده.
چې دا چې کوم قبایلي جرګې تللې دي، دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دومره خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څه لپاره، چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خو د جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه ځینول لري، نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلک اولسونه یعنی په غضب کوا، کله بیا دروستلو د لپاره پس غضب کوا، او بل ګارنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آی ډی پیس کیږي، بیا به په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي، بیا به په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو د دغه څه ګارنټي ده؟ دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پوښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پوښتنې دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکرات کې مشران هم شامل دي کنه؟ منظور دا وګورو،
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبیعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامی جرګې شوي دي، هغې پرېکړې کړي دي چې مونږ دا خلک واپس راولو، دا هغو نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتې دي، که یې حکومت پلوه مشران کوي که یې څوک هم کوي دا کار. مونږ اولس دغه پوښتنه کوو چې ګارنټي سره د راتلونکي
منظور تاسو خود ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي، مذاکرات کامیابیږي او امن راځي، نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو، خو د یو بل جنگ د فارا تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي، موږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. داسې نه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي، دا خدشه خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځه میاشتې پسې معاهده ماته شوه، چې معاهده ماته شوله بیا زموږ سره څه ګارنټي ده چې معاهده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟ چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به په چا راځي؟ د دغه ډیپریسس چې کوم دي، د دغه فیصلې، د دغه فیصلې ملبه، د دغه معاهده ملبه، دا به په چا راځي؟ دا به پښتون قام راځي، دا به پښتون اولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي، په لکونو خلک بیا یعنی آی ډی پیس کیږي، مسنگ پرسن جوړیږي، دلته علاقې تباه کیږي، بربادی کی، کورونه، سکولونه، بازارونه، هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډیره ښه خبره نه ده چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار، یو داسې خبره وشي چې هغه د عامو اولسونو په ګټه وي. هغه
د دې لپاره به حکمت عملي څه ده ستاسو په نظر مانی په کار بیا څه دي؟
زما په نظر باندې دغه ټول چې څومره هم سره واندې دا حقیقي چې کوم یعنی ولسی نمائندگی ده، دلته سیاسي قوتونه دي، دلته دا اولسونو نمائندگی ده د دغو ټولو دا د ټول راوغوښته شي د دغې نمائندگی ده راوغوښته شي سټیټ ته اول مشوره د دوی سره وکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې حاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوالو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د ده په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه یې د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوسمهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغېزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې حاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغېزمنوي. اغلی حاکالا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو وپوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هېڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
اوس هم ورزو خوست ته په خوست کې لنګدې درې زره حقو ښځو او نارینه وو دولتي ازموینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیایي انسټیټیوټونو کې دوه کلنې روغتیایي زده کړې کړي.
په خوست کې د روغتیایي انسټیټیوټونو لنګدې درې زره کسانو څخه د ارزیابۍ ازموینې پیل شوي. د ازموینې ګډونوالو په بیلابیلو برخو کې دوه کلنې روغتیایي زده کړې کړي چې 1200 تنه نجونې او 1200 تنه نارینه دي. کوم کسان چې په دولتي ازموینه کې بریالي شي هغوی ته د روغتیا وزارت لخوا رسمي اسناد ورکول کیږي چې بیا کولای شي په حکومتي او خصوصي روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کړي. غوټۍ چې دوه کاله وړاندې د احمدشاه عبدالي د طبي زده کړو له انسټیټیوټه فارغه شوې ده، ازادۍ راډیو ته وویل د دولتي ازموینې او اسنادو د نشتون له کبله څو ځلې د کارونو فرصتونه د لاسه ورکړل.
کله چې انټرویو اخلي موږ مخته وظیفه نه راکوي، د دې لپاره چې دولتي ارزیابي مو نه وي ورکړي نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کال کې یو ځلې باید دا د اگزیټ امتحان آمادګي ونیسي ترڅو موږ وکړی شو په دولتي سکتورونو کې خپلې وظیفې وکړو.
سیما بریمن هم دو کاله مخکې د حکیم تنیوال انسټیټیوټ د نیمه طبي زده کړو له برخې فارغه شوې ده. خو د دې په وینا چې په دې موده کې نه ورته دنده پیدا شوې او نه یې په مسلک کې عملي کار کړی دی.
دا چې ما په قدرې شبخانه کې امتحان ورکړه ان تر دې چې ټوله پارچه مې سیخه وه کتلی شي هر څه انټروی ته کامیابه شوی ما خو د دې په اساس چې میږ دا امتحان نه و ورکړی میږ اسناد نه وي ارزیبي شوي میږ نه کومې پتې شوې نه د دې څخه مې هیله دا دوی چې میږ ته دغه امتحان کار په کال کړي او بل دا چې میږ ته د کار زمینه برابره کړي.
په دولتي ازموینه کې شفافیت هغه مسله ده چې امتحان ورکوونکي په اړه اندېښنې لري.
زما نوم محمد الله. موږ دا یو سیمه صرف شفاف پروسه واړو. موږ په خپل سر ګلدل د زیاتره خلک راغلي دي په یو نام او په بل نام په واسطه باندې نشټون نام فارغ شوی دی او په اگزیټ اگزام کې هم دی په واسطه بازي او په دې شهر مل خپل ځانونه کامیاب کړی دي. په دې کې تاوان ده د سپیدې کې کوم خلک چې واقعیت ملياقت لري استعداد لري دی غو هغه لياقت پټ پاتې کیږي او کوم خلک چې واسطه لري او چا خبر شناخت لري هغه مخته کیږي.
بل لور ته د خوص روغتي چارواکي د طبي زده کړو د محصلانو او مسؤلانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی هڅه کوي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د طبي زده کړو فارغانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی وویل
ساعت امیر یاست بو ان شاء الله العزیز د مرکزی دولت څخه بار بار غوښتنې کو تر څو هر کله په دغه ځای کې امتحان وخستې شي. موږ بار بار کوشش کو چې دغه پسې نه هم کام شي. مخکې لګ مشکلات ول خو د اسلامي امارات پر تاک سره بو موږ دی تا زمینه مسیدو چې هم علاوه پر تسیمه هم نګدې کې چې ځې خلک کې د دې اطمینان ورکو چې ولته بو دې میک استخدامو.
که څه هم شاوخوا یوه نیمه لسیزه مخکې د خوست په روغتونونو او کلینیکونو کې د روغتیایي کارکوونکو نرسانو قابلګانو او حتی ډاکترانو کمی و چې دا مهال تر ډیره د مسلکي کسانو د کمښت ستونزه هواره شوې خو د نورو برخو په شان د روغتیا په برخه کې هم زرګونه مسلکي کسان کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې له خبريالانو سره چلند سم کړي او نیول شوي خبريالان بیرته راخوش کړي.
با وکنش از او ما مواجه شدم.
زه د حقوق غواخ سره مخ شوم. ما ته توند او تیز خبري وکړي سپیړې راکړه وای وهلم راته ویل ک وغه گیدلی بیا موږ در سره په هیګو.
سیمهیز خبريال رومان کریمی د طالبانو لخوا د خپل بند کېدو او وهلو ټکولو کیسه کوي. نوموړی وایي زه هغه مهال د طالبانو لخوا پوښتنو ته رایسار شوم چې په نهم د میمې د کابل په شهر نو سیمه کې په چارې حاجي یعقوب څلور لارې کې د میرمنو له اعتراض څخه راپور چمتو کاوه. ښاغلی کریمی وایي ټلیفون یې رانه واخیست او زما ټول شخصي اطلاعات وکتل شول. د نوموړي په خبره اووه ساعته له خپل ډریور سره د طالبانو په بند کې و چې وهله یې هم دی. رومان کریمی د سلام وطندار راډیو خبریال دی. هغه د خپلو وهلو ټکولو لامل د ښځو د اعتراض خبري پوښښ کوي.
نگرانی اصلی من این است که نتامو
زما اصلی اندیښنه دا ده چې ټولې ټولنیزې رسنۍ د فیسبوک او واتس اپ په ګډون شخصي معلومات عکسونه د فیسبوک او ټلیفون رمز دا ټولې رانه واخیستل. زه خوندی نه یم. زما ټولې ټولنیزې رسنۍ د طالبانو د استخباراتو په کنټرول کې دي.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته د خبريالانو د نیولو ځورولو او وهلو ټکولو پاکل ډیر راپورونه خپاره شول. د افغانستان له رسنیو سره د طالبانو تند چلند تل د نړیوالې ټولنې خبرګون هم راپارولی دی. په دې وروستیو کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبان د سلام وطندار خبریال رومان کریمی او د هغه د ډریور د زورولو او وهلو په اړه وضاحت ورکړي. یادې کمیټې د غشان ویلي چې طالبان د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار او د دایکندي په ولایت کې د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسنی پرته له کوم قید او شرط څخه خوشي کړي. دا دوه خبریالان د می په څلیرشتمه په کابل او هرات ولایت کې د طالبان لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو غورځنګ د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل غږ د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د وضعیت په اړه اوچت کړ. د دې غورځنګ غړي رسول شهزاد ازادي راډیو ته ویل له خبریالانو څخه ملاتړ باید نیخ په نیغه د خبریال خپل آدرس وشي نه دا چې د خبریالانو د بنسټونو لخوا وشي.
بیش از 90% از خبرنګار
په سلو کې 90% خبریالانو بیکاره شوې دي. موږ د رسنیو له مرستندوی بنسټونو څخه وغوښتل چې خزینه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما ویلي دي چې د خبریالانو ځورول او وهل ټکول لا هم دوام لري. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو څخه غوښتي چې ټول نیول شوي رسنیز کارکوونکي خوشی کړي او د خبريالانو غواخولو او په خپل سر نیولو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو خبريالانو او فعالانو لکه لیکوال او مدني فعال امادالدین دوران برخلیک لا معلوم نه دی. د خبريالانو نړیوالې کمیټې ویلي چې دا یې مستنده کړې ده چې د طالبانو د استخباراتو ریاست خبريالان او رسنۍ کنټرولوي. د طالبانو ویان په دې اکله زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د رادار سیستم د له پاکستان د لنډ وخت لپاره کنټرولې ده.
د افغانستان د رادار سیستم بیا ځلې رغېدل. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد د رادار سیستم په بشپړ ډول رغول شوی او د ملکی الوطنو ټول خدمتونه د دوی لوري تر سره کیږي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونه ناسم دي چې ګوند د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي لامل پاکستان د دې هیواد هوایی حریم ته لاسرسي پیدا کړي.
کله چې خارجي قوا وتلې رادار یې تخریب کړی و چې بیرته ورغول شو ټولو پروازونو ته خدمات زموږ د ترانسپورت او چلند وزارت د خوانه وړاندې کیږي. دا سینه ده چې د کومبل هیواد د خوانه زموږ هوایی حریم خدمات وړاندې شي.
خو دا چې د افغانستان رادار سیستم دقیق بیا ځلې کله ورغول شو، له دې وړاندې د رادار د خرابوالي پر مهال د افغانستان هوایی حریم څنګه کنټرولېده، نوموړی په اړه څه نه وایي. خو وړمه ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي له امله د دې هیواد هوایی حریم د پاکستان له لوري اداره کیږي. د طالبانو د ترانسپورت وزارت ویان دا هم وایي افغانستان د نړیوالو ملکی هوایی سازمانونو غړیتوب لري چې پر بنسټ یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د همیشنۍ او متقابلې همکارۍ هوکړه لیکونه لري. دی وایي اوس مهال د افغانستان له هوایی حریم هر ورځ له 50 تر 80 نړیوالې الوتکې عبور کوي چې له هرې تیرېدونکې الوتکې $120 ډالره حق العبور اخیستل کیږي او له دې درکه هر کال افغانستان 15 میلیونه ډالر عاید کوي. خو د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو په نظر خایده شمېرې ځکه غلطي وي چې که د ورځې په منځنۍ ډول شپېته نړیوالې الوتکې د افغانستان له فضا تیرې شي د میاشتې 1300 پروازه کیږي چې ټول میاشتنی عواید $1,296,000 او ټول کلنی عواید شاوخوا 15.5 میلیونه ډالره کیږي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال بیا د افغانستان له فضا په ورځنی ډول له 350 تر 400 د عبوري الوتکو راپورونه ورکول کیدل چې کلنی عواید نږدې 70 میلیونه ډالر اټکل شوي وو. د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل د دې هیواد د رادار سیستم د ویجاړېدو راپورونه ورکول شل چې له امله یې د افغانستان هوایي ترانسپورت له ستونزو سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د کندهار او هرات د هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو د وړاندې کولو هوکړه د ګګ په نوم د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره تمدید کړه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي دغه هوکړه عملي شوې او اوس مهال د یاد شرکت کارکوونکي د افغانستان په دریو هوایي ډګرونو کې ځمکني خدمات وړاندې کوي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو هوایي ډګرونو کې خدمات وړاندې کول چې د طالبانو حکومت ورسره څو ورځې وړاندې د ځینو شرایطو په بدلون یاد تړون تمدید کړ.
د طالبانو د حکومت د ملکی هوایی چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایی ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مندي چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل هوایی ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوري د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایی چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې هغه قرارداد چې دوی په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي.
دا قرارداد چې موږ امضا کوي د ځمکني خدماتو په حق له د الوتکو دپاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي دا به کله چې یو الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي د هغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو بګیج او بکسونه کوز سي. همدا رقم تیاری وروسته دې صفا کېدې ته ضرورت لري داخل تیاری پاکاری کیږي، تشنابونه پاکیږي، که هوا یخ وي، سړه وي، یخ بندی وي، واور وي، د تیاری ټول بهرنی ساحه د واورې او د یخ نه پاکیږي، بیا الوتنې ته چمتو کیږي، چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالیږي، یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کیږي تر څو چې لیکې ته برابره شي، او بیا انجینونه چالان شي، او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. دغه ټولې چارې جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کیږي، هغوی ته بورډینګ پاس توزیع کیږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنی ده، د دې کمپنی په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې د دغه کمپنی سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کیدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیې کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چاری دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور دوی هغه هڅه منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډیرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي، د هغوی امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي، د هغه امنیت تو تلاشی و چک، د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنی په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حق له د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي.
د هوایي چلند یو مسؤل غلام جیلانی وفاو. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
همدرد لغمان نه دا پیغام پریږدم، هیله سې نشر دا پیغام دی. موږ د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس په سیمه کې اوسېږو چې دا یو ډېره بانفوس او ګرمیشتې علاقه، او ډېر نفوس پکې اوسېږي، او د موږ د کورو په سر پاخه لینونه تېر شوي دي. پاکستان ته برق تللی ده د تاجکستان، او من له برق نه بې برخې، او ډېر مشکلات دي. دا خو ګرمه علاقه ده، اوړه ده، او کاروبار نشته. ډېرو خلکو کاروبار به هم دې برق سره پیدا شي. تقریبا دوه کاله مخکې سروې هم شوي او پایې هم پرتې دي. کله ناکله درولو والی هم راشي، پایې هم ودرې، خو بیا هم کار ودرېږي. او اوس بل هم په ټپه ولاړ ده. نو د مالې دغه د برق وزارت نه او ریاست نه او د ټولو مشرانو نه دغه هیله ده چې دغسې ټولو کارو ته بار دی چې توجه وکړي، دا واړه واړه نیمګړي کارونه سر ته ورسوي، چې تر څو ولس هم لږ سهولت پیدا کړي او لږ تمه پیدا شي. وسلام. زه د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرم چې دا پیغام نشر کړي، دغه واکسینونه خو چې دلته چروستې مې دي، یا ولاکه واکسین یا بل شی د اسلامي امارت. دا غوښتنه لرم چې متوجه شي و دغه کار ته، تر څو ګرځا ولته په سړک ولاړې دي، نور ته شي تاسو واکسین ورکړي، یا بل شی بلال ته په سړک ولاړې موږ ورسو، یا نه په مسجد ګرځي نه خلکو ته وایي ولته مشرګاټه په لاس ورکړي دوه نفره، یا خپل ورځې مای سبا کې اسلامي امارت څخه ډېره غوښتنه دغه چې دا ته ډېره ښه توجه وکړي. السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له سلامونه زما قبول کړي. بعد د سلام مو دا درخواست دی چې زمونږ د ختیځ سیمې چې کومې دي، دې کې د غنمانو خلکو خپل جدادون له سره وړي دي، او دا کوم غنمان چې دا وسو دا ګرو شروع کړی دا فلاری ولاری وبانی او په گاډو گاډو باندې غنمان دا ټولي او غودامونو لوري او غودامونو کې التجسکیږي، او بیا هغه نور ملکونو ته یا نور ممالک ته اوړي. دا غنمو کچه چې دا د اول 200 افغانۍ او 150 افغانۍ یو وسته دي، وس 400 افغانۍ وتمن ورسید. د دې توانه او طاقت هیڅوک نه لري چې دا غنم واخلي. دا کم خلک به وسیږي، الله پاک دې د زړونو باندې د زړه حالو کې، الله پاک دې دا د پردګ مستقیمونه په امان کې خلاص کړي. څومره ممالک چې موږ سره دي، بس 400 وجه دا موږ سره تم چار چلنه او سم سلوک نه کوي، او کوشش کوي چې دا موږ څومره چې بند کوو زموږ نه دی په روانه وړي. نو درخواست می داده چې د یو ولایت نه بل ولایت ته به غنم لاړ نشي، د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته غنم لاړ نشي، او کوم ولسوالۍ کې چې عمل ته به چې عمل ته غته دې شي عمل ته
وخول شي کی استفاده تی واخیستل کی دولت ته زمون دا درخواست چې دا گرانی به تر کوم وخت پور روانه او دا خاطی او دا تکلیف او دا زحمت چې د مسلمانانو سره موشت گریوان دی او دا ونه تعقید د غنخون لري الله دې وکړي چې زمون د غریب خلکو غو په خبره غور وشي او د دې غریب خلکو د کم تکلیف چې مخامخ دي دي تسمون لونی ورشي او دا کم نرخونه دي مغه دي هله تر شي در تدې زوت ورسي و سره ګل دي څنګه ورول
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.